کوټي یو استودیو غرمنۍ خبری خبرونه د ازادي رادیو د خبرونه یو ساعت ده. السلام علیکم. د خبرونه په راپورنی کې ورته د افغانستان د مذاکراتي ټیم یو غړی وای دا اونۍ به ونه کولی سي دغه ټیم قطر ته سفر وکړي. دا او نور راپورونه په څو شیبو کې په پیل کې له فریبا ظاهر نه خبرونه اوري.
پاسر کې د څو مهمو خبرونو سره ټکی د افغان حکومت د سولې د مذاکراتي پلاوی یو غړي حفیظ منصور ازادي راډیو ته ویلي چې قطر ته د افغان دولت د مذاکراتي پلاوی سفر روانولی نه کیږي. یو سیمه ایز پولیس په لغمان ولایت کې د طالبانو په برید کې وژل شوی او درې نور ټپیان دي. او د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي د څار سازمان وایي چې ایران په 2015 کال کې د اټومي تړون پر مهال د یورانیمو د بډاینې کومه ژمنه کړې وه. اوس یې تر هغه لس برابر زیات یورانیم بډای کړی دی. د خبرونو تفصیل د افغان حکومت د سولې د مذاکراتي پلاوی یو غړي حفیظ منصور ازادي راډیو ته ویلي چې قطر ته د افغان دولت د مذاکراتي پلاوی سفر روانونه نه کیږي. بلخو د افغانستان د ملي مصالحې په علي شورا کې یو به خبره سرچینې هم ازادي راډیو ته ویلي چې د افغان دولت پلاوی به نن هم قطر ته له سفره پاتوي. دغه سرچینې چې د موضوع د حساسیت له کبله نه غوښتل نومې وختل سي نن سهار ازادي راډیو ته د خبره وکړه، خو د دې سفر د احتمالي نیټې په اړه څه ونه ویل. دا په داسې حال کې ده چې په قطر د طالبانو د سیاسي دفتر وایان سوهیل شاهین ازادي راډیو ته ویلي چې د طالبانو د سولې مذاکراتي پلاوی دوه تر رسیدلې. د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د بین الافغاني مذاکراتو لپاره ځای د قطر پلازمینه دوه ټاکل شوی. افغان حکومت مخکې ویلي و چې د بین الافغاني خبرو د پایل په وړاندې ټول ستونزې لري سوي دي او دوی د خبرو لپاره چمتو دي. یو سیمه ایز پولیس په لغمان ولایت کې د طالبانو په برید کې وژل شو او درې نور ټپیان شول. د لغمان د والی وین اسدالله دولتي ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو تیر شپه په علي شنګ ولسوالۍ کې پر یوې امنیتي پوستې برید وکړ.
تیر شپه د علي شنګ ولسوالۍ د کوټلۍ په امنیتي پوسته باندې وسلوالو طالبانو ډله ییز برید کړی چې افغان ځواکونو په میړانه سره د وسلوالو طالبانو دغه برید په شا تمبولی. متاسفانه چې دلته نښته هم رامنځته شوې چې پر مهال یو سیمه ایز پولیس شهید شوی، درې زخمیان دي.
شغلی دولت زیوی په متقابل برید کې طالبانو ته هم مرګ ژوبله وشتې خو شمېرې نه ده یاد کړی. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. د هرات ولایت چارواکي وایي د غوریان ولسوالۍ په بازار کې د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ جګړه ختمه سوه. د هرات ولی وانجلانی فرهاد د خبر ازادي راډیو ته وکړه او زیاته کړه چې افغان ځواکونو ته په دې نشته کې زیان نه دی رسیدلی.
دا ولسوالی په مرکز کې جګړې څو ساعته دوام وکړ. له بده مرغه په دین خطو کې یو ماشوم ټپي شوی. افغان امنیتي ځواکونو ته مرګ ژوبله نه ده اوختي، خو لومړني رپورټونه ښیي چې د طالبانو 15 کسان وژل شوي او یو شمېر ټپیان دي چې دا شمېرې ښایي بدل شي.
د هرات چارواکو په خبره وسلوالو طالبانو نن سهار د غوریان ولسوالۍ په بازار کې پر امنیتي ځواکونو برید وکړ، خو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. بلخوا د ننګرهار چارواکي وایي چې د نن ورځې لپاره د تورخم دروازه د مسافرو پر مخ خلاصه ده. د ننګرهار د والي وین اتاولا خوګیانی نن ازادي راډیو ته وویل چې د تورخم دروازه د هغو افغانانو پر مخ چې له ډیورنډ کرښې اخوا بنده پاته وه خلاصې ده. د خوګیانی په خبره هغه پاکستاني وګړي هم چې په افغانستان کې بند پاتې وو کولی سي چې نن خپل هیواد ته ولاړ سي. د ننګرهار د چارواکو د معلوماتو له مخې نن هم هیڅ افغان وګړی له دې پلوه او پاکستاني وګړی له هغه غړي د تورخم له لارې تګ راتګ نو نه دی کړی. دغه لارې شاوخوا 15 میاشتې وړاندې د کورونا وایرس د انتقال د مخنیوي په خاطر د پاکستان لوري لخوا تړل شوی و. زموږ خلاص د راډیو لري. د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي د څار سازمان ویلي دی ایران چې په 2015 کال کې د اټومي تړون پر مهال د یورانیمو د بډاینې کومه ژمنه کړې وه. اوس یې تر هغه لس برابر زیات یورانیم بډای کړی دی. په ورته وخت کې دغه سازمان وایي چې ایران اوس دوی ته اجازه ورکړې ده چې اټومي تاسیسات یې وګوري. د 2015 کال تر اټومي تړون مخکې ایران خپل یورانیم 0% غني کول. بیا تر تړون وروسته 3.5% ته ورسېدل او اوس یې تر 4.5% پورې رسولی دی. او د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر وایي داسې ثبوت یې نه دی لیدلی چې کرملین خپل مخالف سیاسي الکسی ناوالنی مسموم کړی وي. خو ډونالډ ټرمپ وویل چې په دې هم شک نسته چې په جرمني کې دا معلومه سوې چې ناوالنی مسموم سوی دی. وروسته تر دې چې د چهارشنبې په ورځ جرمني وویل چې د لابراتواري معایناتو له لارې معلومه سوه چې ناوالنی مسموم سوی، دا لومړی ځل دی چې ولسمشر ټرمپ په دې اړه څرګندونې کوي. ولسمشر ټرمپ پرون په سپینه ماڼۍ کې خبریالانو ته دا هم وویل چې دی به ډېر په قهر سي که چیرې داسې سوي وي، او که داسې وي دا به یوه تراژیدي وي. د خبرونو پای.
نن شنبه ده، د وږي اسمبلی 15مه د سپتمبر 15مه. د خبرونې په راپورونو کې اوري چې د افغانستان مذاکراتي ټیم یو غړی وایي دا اونۍ به ونه کولی سي د سولې د خبرو د پیل لپاره قطر ته سفر وکړي. د سولې د احتمالي خبرو په اړه په یو بحث کې د شنونکو نظرونه خپرو.
باید لومړی همغه د ملت غوښتنه چې هغه اوربند او تاوتریخوالي کمال دي، هغه د خپل اجنډا په سر کې ونیسي او دغه غوښتنې ته ځای ورکړي تر څو د ټول افغانستان د ټولو خلکو د غوښتنو استازیتوب او نمایندګي وشي.
په بهرنی موضوعاتو کې مو په روسیه کې د کورونا وایرس ضد واکسین له پرمختګونو خبرو. د خبرونې په دویمه نیمایي کې د زهرو کاروان اونیز د پروګرام د نور مطالبو تر څنګ اوریدلی سئ. سیاسي ازادي رادیو ته غوږ یاست. په افغانستان کې د غرمې 12 بجې او 2 دقیقې سوې. د افغانستان مذاکراتي ټیم یو غړی وایي چې دا اونۍ به دغه ټیمونه کولی سي قطر ته سفر وکړي. عبدالحفیظ منصور ازادي رادیو ته وویل چې دغه سفر د ځان لامل مذاکراتو ته د طالبانو نه چمتووالی دی. بلخوا د ملي پخلاینې عالي شورا یو سرچینه بیا وایي چې تر اوسه د افغان حکومت او طالبانو د هیاتونو ترمنځ سمه همغږي نه ده سوې او تخنیکي ستونزې حل سوي نه دي. طالبان بیا وایي چې د دوی حیات له پاکستان څخه قطر ته رسیدلی دی. فیروزی عزیزی دا موضوع تعقیب کړي، نور جزئیات له هغې څخه اورو.
بلی، د افغان حکومت او طالبان ترمنځ د بین الافغاني مذاکراتو د ځنډ دوام. د افغان حکومت د مذاکراتي ټیم یو غړي عبدالحفیظ منصور وایي دا اونۍ به دغه پلاوی سفر ونسي. دای وای په دې ونه کې مو سفر نه کیږي. دلیل هم دا دی چې طالبان چمتو ندي. د هغوی پلاوی پاکستان ته تللی او تر اوسه بیرته دوهې ته نه دی ستون سوی. بلخوا د افغانستان د ملي روغې جوړې عالي شورا یوه سرچینه وایي د دغه سفر د ځنډ اصلي لامل د دواړو لورو ترمنځ نه همغږي ده. دغې سرچینې چې د موضوع د حساسیت له امله یې ونه غوښتل نوم یې واخیستل سي، وایي چې تر دې دمه د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ په سمه توګه همغږي نه ده سوي او لا هم تخنیکي ستونزې نه دي حل سوي. خو طالبان بیا وایي د دوی مذاکراتي پلاوی قطر ته رسیدلی دی. په قطر کې د دغې ډلې ویان سهیل شاهین ازادي راډیو ته په یو پیغام کې لیکلي د دوی پلاوی په بشپړه توګه دوهې ته رسیدلی دی. بلخوا د افغانستان د سولې په چارو کې د دولت وزارت ټینګار کوي چې طالبان دی د سولې مذاکراتو لپاره چمتو سي. دغه وزارت ویان دی ناجی انوري څو شېبې وړاندې ازادي راډیو ته وویل چې طالبان مذاکراتو ته چمتو سي، افغان پلاوی هم په بشپړه توګه چمتو دی او قطر ته به سفر وکړي. سالی صاحب، ټاکل شوی و پرون افغان مذاکراتي پلاوی قطر ته ولاړ سي، خو ځینو حکومتي سرچینو په حواله چې د موضوع د حساسیت له امله یې ونه غوښتل نوم یې واخیستل سي. پرون یعنی د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو د پلاوي یو شمېر غړي دوهې ته نه دي رسېدلي. چې نن هم دا د په اړه داسې خبرونه او راپورونه موږ ته راکړل سن معلومات چې دا رسېدلي دي، خو تر اوسه هم افغان حکومت ټینګار کوي چې د دوی هیات نه دی رسېدلی. بلې، سالی صاحب،
ډېره مننه. د فیروزي عزیزي په راپور کې مو وردل چې د افغانستان د مذاکراتي ټیم یو غړی وایي چې دا اونۍ به ونه کولی سي قطر ته دغه ټیم سفر وکړي. طالبانو ویلي چې ځینې تخنیکي ستونزې دي او کابل بیا وایي چې پلاوی سفر ته چمتو دی خو طالبانو ته انتظار کوي. بل لوري ته داسې راپورونه هم خپره سوي چې د طالبانو په مرکزي پلاوي کې بدلونونه راغلي دي. احمد شیبر پر دې موضوع د سیاسي چارو له کتونکي نظیم سمون او د خلاصون لارې شورا له مشر سید اکبر اغا سره خبرې کړي دي. پیل کې له سید اکبر اغا پوښتنه کړې چې د طالبانو په هیات کې تغییر په څه معنی؟
دې تغیرات کې راوښتي دي. طالبانو ډېر خلک وایي چې طالبانو د سولې لپاره ټیم چې دي، د مذاکرات لپاره ټیم چې دي، هغه ډېر قوي ټیم دي.
تاسو وایئ چې د طالبانو په هغه کې هیئت کې تغیر راغلی دی، تاسو معلومات لرئ چې څه بدلون راغلی دی پکې؟ څوک د چا په ځای راغلی دی؟
طالبان هغه قوي خلک چې وو هغه هیئت وزایت کړل، په دې نسبت چې وزایت کړل چې هغه په خپلو خلکو باندې، په خلکو کې مقبول خلک وو او اعتماد و باور ډیرو د خلکو باندې، یعنی خپل د دوی د نظامیانو خلکو زما فکر باندې د سولې لپاره ضرور هم داسې دي چې داسې هیئت وي چې هغه قوي وي.
ازادي راډیو داسې راپور ترلاسه کړی دی چې د طالبانو له هیئته د دوی یو مهم سړی نور محمد ثاقب چې د دوی د رژیم په وخت د سترې محکمې رئیس و له هیئته لرې شوی دی، او علت هم واضح نه دی چې ولې.
طالبانو منطقوي و قومي ټول مراتونه په فکري دي، په دې دغه کې کېدلی شي چې دا به د داسې منطقي وي چې هغه منطقي به نور خلک وه، نو زه فکر کوم چې هغه خبره به نه وي. ځکه او بل دا و چې هغه هم قاضي قضات و صادقه، او بل دا اوسنی قاضي قضات چې مولوي عبدالحکیم صادق هم قاضي قضات دی، نو دا وجه هم کېدلی شي چې دا د قاضي قضات په صفت باندې دواړه به دا مناسب دي نه بلل. خو البته دا زما خپل تحلیل دی.
مننه سید اکبر اغا. د سمون صاحب نظر به هم واخلم. سمون صاحب، تاسو څه فکر کوئ دغه کوم تغییر چې د طالبانو په پلاوي کې ممکن راشي، او مخکې اعلان کړی و چې شل کسه دغه کسان به برخه اخلي، او اوس ځینې تغییرات د راپورونو له مخې پکې را روان دي، دا په څه معنی؟
طالبانو درلودو پاکستان ته، پاکستان په غوښتنه دوی لاړل هلته، او د خپل منځ کې ځینې مشکلات درلودو. دوی فکر کوم دوی تر اوسه هم منسجم نه دي، او د سولې د خبرو په برخه کې سره د نظر اختلاف لري. طالب مشان هغه بېلابېلې ډلې په پاکستان کې اوس هم کوششونه روان دي چې دغه ډله هم نظر سي، او هلته داسې یو پلاوی وټاکي چې ټول لورو ته یې منلو وړ وي. زه فکر کوم دا وروستی ځنډ هم د همدې لحاله باعث شو چې دوی تر منځ تر اوسه دغه اختلاف نه ده حل شوی، او دوی ظاهراً پانه تا کوله چې زموږ پلاوی نه ده بشپړ شوی.
مننه سمون صاحب. البته د ځینو سرچینو په قول باندې داسې خبر درلود چې د طالبانو یو پلاوی له پاکستانه ستون شوی دی قطر ته. خو پرون سمی یوسفزی چې له طالبانو سره یې په وروستیو کې هم کتلی دی، ازادي راډیو ته وویل چې نن ممکن د ملا برادر په مشرۍ یو هیئت قطر ته له پاکستان ستون شي. خو سمی یوسفزی په ورته وخت کې دا خبره هم وکړه چې د عباس ستانکزي د مشرۍ په سر هم اختلافات وو. سید اکبر اغا، دا مسله تاسو څرنګه ارزیابي کوئ، څرنګه یې څېړئ؟
زه دنیا پوهیم چې ملا برادر اخوند چې پاکستان کې پاتې شو هم د دغه لپاره پاتې شو، زما فکر له بعضې خپلو ملګرو شناخته و سره لیده کاته کوله، او داسې خبره نه وه چې هغه مشورو خبره وه یا بل څه وه یا بل څه وه. ښه خبره به دا وي چې په دې کې نور مثبتې خبرې وکړو. دا د پاکستان موضوع ده، دا ملت مظلوم ملت دی چې نور د دې څخه، د دې مشکل څخه خلاص شي. ملا برادر اخوند چې دی کېدلی شي چې اوس په روسیې کې خپل منطقې ته و، دا به معلومه شي چې په دې کې بیا یا قدام د سولې لپاره یا د دې هیئت ته تګ لپاره به بیا څه وخت کېږي، دا به خامخا ورځ معلومه شي. په دې کې خبر نه یم په دې اختلافاتو باندې چې د دوی په مابین کې د عباس ستانکزي په سر باندې اختلاف راغلی دی، دا په دې دغه باندې زه پوه نه یم.
سمون صاحب، تاسو څه فکر کوئ چې د طالبانو داخلي اختلافاتو اوازې که پرېږدو، په کابل کې هم د پلاوی په سر باندې ځینې اختلافاتو، د دغو اختلافاتو که څه هم د افغانستان د حکومت چارواکو ازادي راډیو ته ویلي دي چې د دوی هیئت چمتو دی چې قطر ته ولاړ شي، او یو هیئت تیار هم قطر ته رسیدلی دی.
اختلافات دومره ژور نه دي او دومره جدي نه دي چې دا د سولې د خبرو معنی سي. مخالفت چې راغی هغه د پخواني ولسمشر حامد کرزي، هغه دریز چې هغه نه غوښتل د مصالحې عادي شورا په غړیتوب کې دی اوسي. ظاهرا د څه ونه ویل چې ولې په دې شورا کې دی غړیتوب نه اخلي. خو زه فکر کوم هغه فکر کوي چې دغسې جوړښتونه تر ده کوچني دي. په سبا باندې بیا د مصالحې عادي شورا چې کوم مشر چې کوم دریز څرګند کړ، هغه نه وروسته بیا د جمهور سره چې په ار کې کومه غونډه ترسره شوه، داسې ښکاري چې دغه مشکلات، دغه مخالفت دومره جدي نه و له منځه تللی.
سر اکبر اغا، طالبان تاسو پخوا له نږدې پیژندل او له دوی سره په ارتباط کې وئ، تاسو څه فکر کوئ که چېرته د سولې خبرې شروع سي څومره وخت اټکل کوئ چې دا خبرې به دوام وکړي؟
د سولې خبرې په یوه نسبت باندې اسانه دي، هغه په داسې صورت کې چې ملت دواړه طرفه ملت ته مراجعه وکړي. هغه سوله چې ده په شریع لحاظ باندې هم چې په آیات کې راغلي دي، په اصل حقوق بینهما هغه د سالس بالخير تول سی دی چې دریم ګری واری چې هغه ملت افغانستان دی او کچیر ملت طالب او حکومت دواړه مراجعه نو کې دا په دسوري په باب باندې په ډیر وخت سره دوسی چې یو اثرې په خپل مفادات باندې اخته وي خپل مطلب
مو بخښي تاسو مطلب ملت دا ده چې یو دریم ګری حیات جوړ شي او واقعیت وسپارل شي
دریم ګری حیات جوړ شي د ملت هغه خلک چې به طرفه خلک وي په طالب موثر وي او په حکومت باندې موثر وي نو دا چې وي بیا به سوله په افغانستان کې جره راتلای شي ځکه چې څوک به ملامت په ملامت وایي داس څوک به وي چې هغه ملت یې بل ته په سلامت وایي او دواړه طرفونه به سره نږدې کوي.
سمو صاحب تاسو په دې برخه کې څه فکر کوئ؟ د افغانستان حکومت وایي چې جرګه یې راوغوښته او دا د ملت استازي دي، ځینې کسان بیا په دې باندې اعتراض لري، آیا درېمګړي پلاوي ته مخ واړول شي د حل لاره ده او کنه؟ د هلاره تاسو په څه کې ګوري؟
ملت خو په حاشیه ته پاتې ده او ملت تاسو کغه نه کې اهمیت نه ورکي. ملت دغه دوه کال کې یو نیم کال کې سوري خبرې پیل شوې دي. د دوی اساسي غوښتنه ده چې لومړی د اوربند وسي والدې غوښتنې ته اعتنان نه کېږي. نو موږ بیا هم هیله لرو چې دغه پلاوي کې چې د دواړو لورو لخوا کوم کسان چې ټاکل کېږي دوی باید لومړی همغه د ملت غوښتنه چې هغه اوربند او تاوتریخوالي کمال دي هغه د خپل اجنډا په سر کې ونیسي او دغه غوښتنې ته ځای ورکړي تر څو د ټول افغانستان د ټولو خلکو د غوښتنو استازیتوب او نمایندګي وشي.
د سیاسي چارو کتونکو نظیم سمون او د خلاصون لارې د شورا مشر سید اکبر هغه مننه چې په دې بحث کې مو برخه راسره واخیست.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د ازادي رادیو د خبرونه ترې وي بجې دوام کوي. په افغانستان کې د غرمې 12 بجې او 12 دقیقې کېدونکې دي. ناجیه صافی به د نن ورځې اقتصادي خبرونه ولولي.
د افغانستان او ایران ترمنز د سوداګریزو او ترانسپورتي ستونزو د هواري په هدف غونډه وشوه. د افغانستان د سوداګرۍ وزارت ویان جواد دبیرنن ازادي رادیو ته ویل په هغه دوه ورځنۍ ناسته کې چې تیر ورځ په تهران کې جوړه شوې وه، د ایران د لارې نور هیوادونو ته د افغان کالیو د صادراتو په برخه کې د ستونزو په هواري خبرې وشوه.
جدیدن در واقع کالاهای افغانی از خاک ایران در واقع به کشورهای دیگر ترانزیت میشه.
د نوموړي په خبره په دغه غونډه کې د دوه هیوادونو ترمنځ هم د سوداګریزو اړیکو په پرختیا ټینګار شوی. د شمیرو لمخې دا مهال په کلنی ډول له ایران سره د افغانستان سوداګري تر یو میلیارد ډالر واوړي. د دغه وزارت په وینا دا مهال افغانستان په کلنی ډول یو میلیارد او 200 میلیونه واردات او 15 میلیونه صادرات لري. د هلمند د جوارو سګنی حاصلات نږدې 190,000 ټنه ته رسیږي چې نورو هیوادونو ته به هم صادر شي. د هلمند د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ رئیس زلمی الکونن ازادي رادیو ته وویل چې کال د دې ولایت په 2215 هکټار ځمکه کې جوار کرل شوی چې له دغو کروندو څخه به 190,898 ټنه جوار ترلاسه شي. د هلمند د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ رئیس وایي د هلمند اقلیم د جوارو کرکیل لپاره مناسب دی او د کابل په شهزاده سرای کې لزنیو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 6.5 پوله، یو یورو 9.5 پوله، یو انګلیسي پاوند 10 افغانۍ، یو سعودي ریال 10 افغانۍ لس پوله، زر هندي روپۍ 1.5 افغانۍ، زر ایراني تومان 3 افغانۍ 50 پوله او زر پاکستاني روپۍ 3.5 افغانۍ.
اقتصادي خبرونه مولا ازادي رادیو نه اوریدل. د افغانستان مسایل ته بیرته ورګرځو. سمپنړي کې د کورونا وایرس په وړاندې د واکسین د جوړولو د هڅې په اړه په داسل کې چې کورونا وایرس لا هم په نړۍ کې په چټکه خپریږي او ورڅخه انسانان مري، هڅې روانې دي چې واکسین یا درمل ورته جوړ شي. په بیلابیلو هیوادونو کې د کورونا وایرس لپاره د درملو پر جوړولو کار روان دی. یو له دغو هیوادونو څخه روسیه ده، خو ساینس پوهان وایي په هغه واکسین چې روسیه یې د جوړولو خبر په ډیر ویاړ خپور کړی و ډیرو لږو کسانو ته ورکول سوی او د ازمایښت موده یې هم خورا لنډه ټاکل سوې ده. تفصیل له عصمت ساروان.
روسی ساینس پوهانو د خپل سپوتنیک وی واکسین د لومړني ازمیښت نتیجه خبره کړه. د روسی حکومت د اګست په میاشت کې د دې واکسین د جوړولو خبر په ډیر زوږ تایید او خبر کړی و. په هغه څېړنه کې چې نتیجه یې د بریتانیا طبي ژورنال د لانسټ پرون جمعه خبره کړه، ویل شوي چې د واکسین په لومړي ازمیښت کې د هغو کسانو چې واکسین ورکړل شوي د بدن په انټي باډي یا د ویروس په وړاندې په مقاومت کې جدي بدلون نه دی راغلی. روسیه د اګست په 11مه په خپل هیواد کې د دې واکسین د استعمال اجازه تایید کړه. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د دې واکسین په اړه د اعلان په مهال وویل چې دا واکسین د ویروس په وړاندې د معافیت سبب کیږي او خپلې یوې لورې واکسین کړی دی. دې خبرې ځینې ساینس پوهان اندېښمن کړل چې روسیه بې له دې چې د واکسین جانبي عوارض په پام کې ونیسي خلکو ته د واکسین په ورکولو کې له بیړې کار اخلي. متخصصان وایي په لومړي پړاو کې خورا محدود شمېر کسانو ته د لنډ وخت لپاره واکسین ورکول شوی چې په لړ کې د واکسین خوندیتوب او اغېزمنتوب ثابتېدای نشي. د لانسټ په څېړنه کې روسي څېړونکو ویلي چې په جون او جولای میاشتو کې دوه ازمیښتونه کړي چې په هر یو کې د 13 او 18 کلونو ترمنځ 18 تنه شامل وو. په ازمیښت کې هر برخوال ته د لومړي دوز واکسین له ورکولو یوه ورځ وروسته بل واکسین ورکړل شوی دی. دوی 240 ورځې څارل شوي او په لومړیو درو اونیو کې د ټولو انټي باډي یا د ویروس پر ضد مقاومت انکشاف کړی. راپور وایي دا کسان به 180 ورځې وڅارل شي. د چیرنې کمزوری ټکی دا دی چې واکسینې په داسې کسانو ازمویلې چې د اکثرو عمرونه د 10 او 20 کلونو ترمنځ دي، حال دا چې کرونا وایرس د پوخ عمر کسانو یا هغو خلکو ته چې روغتیایي ستونزه لري خطرناک دی.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په کابل کې نن ورځپاڼو په خپلو نننیو غنو کې تر ډیره په قطر کې د سولې کېدونکو بین الافغاني خبرو اترو د ځنډیدو په اړه لیکنی او تبصری خبرې کړي دي. دغه ورځپاڼو ته ناجی سپی کتنه کړي.
هشت صبح ورځپاڼې په خپل سر مقاله کې په دوحه کې د سولې خبرو اترو د ځنډیدو په تړاو لیکنه کړې ده. وړاندې په سر مقاله کې راغلي د خبرو د ځنډیدو یو لامل په ظاهره کې تخنیکی ستونزې یاد شوې، خو د سر مقاله لیکونکي په خبره چې یو شمېر طالب چارواکي د سفر کافي اسناد او مدارک نه لرل نو ځکه د خبرې وځنډیدې. ورځپاڼه لیکي چې اوس د سولې د خبرو د پیل لپاره هیڅ ډول پلمه نه ده پاتې او کچېری طالبان بیا هم د خبرو له پایل نه انکار کوي دا ثابتوي چې طالبان د خبرو واک او صلاحیت نه لري. هیواد دولتي ورځپاڼه بیا په سرمقاله کې لیکلي د سولې لپاره د خورا خطرناکو زندانیانو په آزادولو سره حکومت وښوده چې د پروسې ته ژمن دی. هیواد هم ټینګار کړی چې نور نو طالب ډلې او نورو سیاسي مخالفینو ته هیڅ کومه پلمه نه ده پاتې چې هغوی د بیا هم د سولې د خبرو وخت وځنډوي او یا دې له دې لړۍ په شا شي. وړاندې دا ډاډ ورکړ شوی چې د سولې لپاره یوازې او یوازې خبرې کیږي او پر نظام او ملي ګټو پکې معامله په هیڅ توګه د منلو نه ده. ورځپاڼې دغه شان لیکلي چې دا خبره ځکه مطرح کیږي چې د افغانستان نظام د افغانستان اسلامي جمهوریت نظام دی او دا نظام باید پیاوړی شي ځکه دا د ولس په رایو رامنځته شوی او نړیواله ټولنه یې ملاتړې ده. سرمقاله کې ټینګار شوی چې د بل د ګټو لپاره د سولې په بدل کې پر نظام او ملي ګټو معامله په هیڅ ډول د منلو نه ده او دا ځکه چې نور نظامونه د ملت سره یو موټی نشي ساتلی. لیکوال طالب ډله د افغانستان یو برخه بللې او لیکلي هغوی هم په اوسنی نظام کې حق لري چې راګډ شي او وبکتل شي چې د ملت او هیواد لپاره څه کولای شي. او ویسا ورځپاڼې په مذاکراتو کې د ځینو مهمو ټکو په پام کې نیولو ټینګار کړی. ورځپاڼې لیکلي دواړه مذاکراتي پلاوي باید د افغانانو هیلې او تیرې ناخوالې په نظر کې ونیسي او د ملي ګټو پر بنسټ پریکړه وکړي. بل مسله چې ورځپاڼې پرې ټینګار کړی هغه د دې پروسې مدیریت دی. ورځپاڼې لیکلي د خبرو اخوا دواړه لوري باید متوجه واوسي چې د سولې له راوستلو او د سولې موافقې وروسته مرحله مدیریت کول ډیره مهمه او نازکه مرحله ده. سرمقاله لیکونکي دغه شان اندېښنه ښودلې چې په دغه پړاو کې کېدای شي د بهرنیانو په لمسون په طالبانو کې ناراضي او د جګړې دوام غوښتونکي ګروپونه سره اوچت شي او دا بهیر به له ننګونو سره مخ کړي.
د خبرونه په پایل کې مو د سولې پر موضوع راپور ورید غنو وردونکو پر همدې موضوع اسمسونه راسته ولې دي قریب سید له کونړ لیکلي له حکومت او طالبانو هله کو چې سملاسي یو اوربند اعلان کړي عبد الواحد مدقیق له لوګره که طالبان او حکومت سولې تجمن وي نو باید د سولې په مخ کې خان جوړ نه کړي خان محمد اسلامیر له هلمند لیکلي دي چې افغان حکومت او طالبان باید ژر د سولې خبرې پایل کړي دلته جنگ تر بل هر وخت زیات زور اخیستای دی حمیده نظری د زابل له مرکز کلات نه لیکي که طالبان د بین الافغاني خبرو پر مهال د اوربند له موضوع تیښته کوي دا د دوی قوت نه بلکې کمزوري ده محمد قاسم زواک له هلمند لیکلي اوس خو د طالبانو ټول بندیان له بند څخه آزاد شول نو مذاکرات ولې نه پیلیږي اوس افغانان او نړیوال طالبانو ته متوجه دي آیا طالبان د سولې نیت لري او که بیا افغان وژنې ته د ده په خبره چې ادامه ورکوي عبدالباری غنمرنگ له غزنی لیکلي طالبان باید په بین الافغاني خبرو کې خپل خپلواکي ثابت کړي د هلمند له نادلي څخه میر احمد ملت پال لیکلي په دې ولسوالۍ کې وسلوال غله زیات سوي دي حکومت باید پاملرنه ورته وکړي تاسی آزادی رادیو ته غوږ یاست د آزادی رادیو د خبرونه تر یوې بجې دوام کوي د زهرو کاروان اونیز د پروګرام د خبرونې په دویمه نیمایي کې اورېدلې اوس ورځو خوست هم د خوست شیخ زاید پانتون د ژورنالیزم پوهنځي محصلان د دې پانتون په چوکاټ کې د ځوان رخ په نوم د راډیو د بیا فعالېدو غوښتنه کوي دغه راډیو 15 کاله مخکې فعاله شوې وه خو خپرونې یې له تیرو دریو کلونو راهیسې بندې دي دغه راډیو د محصلانو د عملي کار په هدف جوړه شوې وه نور حال د احسان آریان په راپور کې
د خوست شیخ زاید پوهنتون د ژورنالیزم پوهنځي د اووم سمستر محصلان د تلویزیونی خپرونو د تولید مضمون د استاد نظری درس ته ناست دي دوی وایي فارغېدو ته یې ډېر کم وخت پاتې دی خو تر اوسه یې په راډیو او تلویزیون کې عملی کار نه دی کړی او د ځوان غږ په نوم هغه راډیو چې د محصلانو د عملي کار لپاره جوړه شوې وه کلونه کېږي چې ور یې تړلی او خپرونې نه لري
نوم یې سردار ولی درمان ده چې تقریبا دوه کاله کېږي چې موږ د ځوان غږ راډیو نشرات نه لرو یوازې یو څو محدودې کامرې لرو چې د هغه محصلینو دپاره بسنه نه کوي یو څو دانې ریکارډر لرو خو همه د ورځپاڼې دپاره موږ سنه لرو
نوم مې ظاهر اترنګ دی د ژورنالیزم ولا ټول په عملي زده کړو ده دلته که یوازې دغه چپټر ویل کېږي چپټر یوازې دغه د پوهنتون تر دیوالونو د صنف تر دیوالونو محدود ده دغه بهر هېڅ هم نه پکارېږي که یوې ډېرې عادي راډیو تلویزیون محلي هغې ته هم ورځې نو هلته تا نه
دغه محصلان وایي که څه هم نظر زده کړې ښې روانې دي خو په عملي برخه کې له ګڼو ستونزو سره مخ دي او د یادې راډیو د بیا فعالېدو غوښتنه کوي د ژورنالیزم پوهنځي رئیس پوهندوی محمد خان نیازی وایي چې د ځوان غږ راډیو ټول تخنیکي وسایل روغ او په خپل ځای دي خو د منظم سټوډیو او د رسمي تشکیل د نشتوالي له امله نشرات نه لري
فقط زمونږ غټ مشکل پیلندو دی یو دغه د شمو ته شتول ته برابر کی یو دوم د تخنیکی کسانو راکول دي
د خاغلی نیازی په وینا سمزه د پوهنتون ل رئیس سره شریک کړي خو د پوهنتون رئیس حسن ګل اریوبی ازادي راډیو ته وویل چې د ځوانغږ راډیو د بیا فعالولو د لګښت په اړه به یو مسلکي ټیم وګماري
مونږ باید د ژورنالیزم د پانځي استاد او یو بل جنرال پانځي د برق دی بخوي بیا فعالول د پاره چې کومه مصارف ته ضرورت لري هغه سنجش کی بیا
د خوست په شیخ زاید پوهنتون کې د ځوان غږ راډیو د محصلانو د عملي روزنې په هدف له نن څخه شاوخوا 15 کاله وړاندې د هغه وخت د ولایتي ادارې او د یو شمېر همکارو انجوګانو او ادارو په ملاتړ جوړه شوه خو د تړون له ختمېدا سره سم د راډیو نشرات کمزوري او له تیرو شاوخوا دریو کلونو راهیسې په ټپه ولاړ دي چې محصلان یې د عملي کار په برخه کې له ګڼو ستونزو سره مخ کړي
تاسو له پیغامونو
تمنه محبت يم لورده ګولایت جغتو لسلامه زه دا ورده ګوالي محترم صاحب نه داخله کوم چې ته ودی او کا تاسو له ورده ګو جغتو لسلامه سره د نور او د نړۍ چلند کې ورده ګتون ول سلامه خې سره کنه په خلری مکتبونه کلینیکونه لري د جغتو لسلامه مونږه تر غزنی پورې لا نیم ساتلره د غزنی خار پورې چې مونږه زو و چې موږ سرکونه هم دې دې په خاطر موږ دونین ساته درې ساته مزل کوو مریضان به سره یې کله وخت من د لوړو مقاماتونه دا دي چې هغه ټول سړی سره د مور د مهدی سره نه کوي چې هغه ټول سړی سرکونه د پوخ کې موږ ته دې مکتبونه جوړ کړي هله وخت ترې نه کوم نور مده خوږې خروانې وخت نه نیسم الله سامان
زه سید محمد د کندهار څخه تاسو ته ټلیفون په لیکم دا مشخه د کیو انګور او انګوانی او ګر دا ارزان قیامت را سوړل نه د زمیت پاتیر چې وڅ وسایل څه ډیر سخت ستړیو په دا اکل باید تاسو موږ سره همکاري وکړي وره
زبر سید الله حکمل د نورستان د وایګل ولسوالۍ دوان د عالی لیسې معلم د ازادۍ راډیو کارکوونکو او اوریدونکو ته خپل احترامانه سلامونه وړاندې کوم. د سلام نه بعد زه د دولت نه یوه لویه ګیله لرم چې د ولسوالۍ مربوطه ټولو کلو کې مکتوبونه تعمیرونه شروع دي چې دا ښه اقدام دی، په دې خوشحاله یو. البته دوان لیسه چې مرکزي د ولسوالۍ لیسه ده چې اووه باوه کمرې لري.